د سهار لس بجې شوې ازادي راډیو او ری په یوې بلې خبرونه کې موزن ریاسن نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د بخښنې نړیوال سازمان پر ترکیې انتقاد کړی دی چې ولې یو شمېر افغان کډوال په زور افغانستان ته ستانه کړي او له دې هېواده غواړي چې د بشري حقونو نورمونه او نور قوانین په پام کې ونیسي. دغه راز د نورستان امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په دوآب ولسوالۍ کې په وروستیو جګړو کې طالبانو ته درانه تلفات اړولي دي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی، د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو په افغانستان کې د بیروزګارۍ د ستونزې په باب د کارګرانو د اتحادیې له مشر سره خبرې کړي دي، خو لومړی صفي الله ستانکزي ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام د خبرنو سرټکینن. په کابل کې د جیو پلاس و باندې ډلې هیوادونو د ورځې غونډې دوهمه ورځ ده. د همورې چې په خوست کې د مخدره موادو څو قاچاقړونکي نیول شوي دي، او په بهرنۍ خبرونو کې اوري اروپایي چارواکي وایي د بروسل په هوایي ډګر کې یو انتحاري کوونکی د پاریس د 13 نومبر میاشتې د خونړیو حملو یو مشکوک بم جوړوونکی و. پوره خبرونه نن په کابل کې د جیو پلاس یا او باندې ډلې هیوادونو د دوه ورځې غونډې وروستۍ ورځ ده. دا ډله په 2010 کال کې تاسیس شوه او نن یې د وزیرانو په کچه څلورمه غونډه ده. د جیو پلاس اوسمهالي مشري سیرالیون کوي. د دې هیواد مالي وزیر کفالا مارا تېره ورځ د غونډې برخوالو ته وویل چې امنیت د پرمختګ لاره پرانیزي.
ګډو اهدافو ته د رسیدو لپاره باید د وباندې ټول هیوادونو له بحران سره مبارزه وکړي. زموږ په هیوادونو کې جګړو په دوامداره توګه سیمه ییز او نړیوال تاثیرات درلودل. موږ نسو کولای د ګډوډیو ته دوام ورکړو. موږ باید د هغو کړنلارو ملاتړ وکړو چې سوله ټینګه سي او د ټولنې ټول وګړي مالکیت ولري.
د وباندې ډلې هیوادونو په نننۍ غونډه کې د روان میلادي کال او راتلونکي لپاره د یوې ګډې ستراتیژۍ د رامنځته کېدو پر لارو چارو خبرې کیږي. د نن ورځې په پیل خبرو کې د افغانستان د کډوالو او بیرسنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی او د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل خبرې وکړلې. سید حسین عالمی بلخی د غونډې ګډونوالو ته وویل چې د افغانستان سره باید د کډوالۍ د ستونزو په برخه کې د جیو پلس هیوادونه په ګډه مرسته وکړي. ښاغلی بلخی همدارس په نړیوال ټولنې او په خاصه توګه اروپایي هیوادونو باندې غږ وکړ چې د افغان کډوالو پر ایستلو کې د لبیړې کار ونخلي او د ټولو دوسیې په فردي توګه باندې وڅېړي. د جیو پلس په غونډه کې به په پای کې د افغانستان په ګډون د شلو هیوادونو ګډه اعلامیه هم خپره شي. په خوست کې د مخدره موادو څو قاچاقړونکي نیول شوي دي. د خوست امنیه قومندان فیض الله غیرت په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
څلور نفره هغه د مخدره موادو کاروباریان چې په خلکو به یې په عمده او پرچون په مختلفو سوو کې مخدره مواد پرولل نیول شوي.
د خوست امنیه قومندان زیاته کړه له نیول شوي کسانو څخه یو اندازه مخدره مواد هم ترلاسه شوي. پولیسو د دې کسانو د توقیف دقیقه نیټه نه ده ویلې، خو څرګنده کړې ده چې دوی د خوست ولایت په بیلابیلو سیمو کې نیول شوي. په خوست کې د امنیتي چارواکو په وینا په وروستیو څو میاشتو کې د مخدره موادو د کاروبار په تور 50 کسان نیول شوي. ټاکل شوې ده افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جاپان له ملي ټیم سره مسابقه وکړي. دا لوبه د 2013 کال د فوټبال نړیوال جام او د آسیایي ملتونو جام ته د غوراوي لپاره ده. لوبه د کابل په وخت ماسپښین په 3 بجو پیلېږي. افغانستان نړیوال جام ته د غوراوي په ای ګروپ کې دی چې تر اوسه شپږ لوبې کړي، څلوري بایللې او دوه ګټلې دي. د جاپان سره لومړی لوبه افغانستان په ایران کې کړي و چې شپږ د 0 په وړاندې بایللې و. د دې لوبې لپاره افغان لوبغاړي د ټوکیو سایتاما په سټډیوم کې له جاپاني لوبغاړو سره مخ کیږي. او په کابل کې د بهرنۍ سره په وړاندې افغاني په دې ډول بدليږي. یو امریکایي ډالر اتش پیته افغاني 50 پوله، یو یورو شپږوي افغاني لس پوله، یو انګلیسي پاوند شپږنوي افغاني، د سعودي او ریال اتلس افغاني لس پوله، د اماراتو یو درهم اتلس افغاني 55 پوله، زر ایراني تومان 19 افغاني 80 پوله، زر پاکستاني کلداري 450 افغاني. بیا هم خراغلی اروپایي چارواکي وایي د بروسل په هوایي ډګر کې یو انتحار کوونکی د پاریس د 13 نومبر د میاشتې د خونړیو حملو یو مشکوک بم جوړوونکی و. د بلجیم، فرانسې او نورو اروپایي چارواکو د بلجیم خبری رسنیو فرانس پریس او اسوسییټډ پریس خبری اژانسونو ته ویلي چې دوی ګومان کوي د بلجیم حمله به هم هماغه د اسلامي دولت ډلې څنګ کړي وي. د چاودنې له ځایه د بدن د موندل شوي ټوټو د ډي ان ای له څېړنې وروسته معلومه شوې چې د بروسل په هوایي ډګر کې د سې شنبې د ورځې یو برید کوونکی نجیم اشراوی دی. چارواکی وای کله چې تیرونه په بروسل کې د پاریس د حملو یو اصلي تورن صلاح عبدالسلام ونیول شو. دوی په اشراوی پسې او ګمان کوي چې هغه شریکو ګمان کوي چې لریشت کلن اشراوی به چې په بلجیم کې زیږیدلی او له اصله د مراکش دی، هغه ځن وژن کې واسکټونه جوړ کړی و چې د پاریس په حملو کې ترې کار اخیستل شوی و. په دغو حملو کې 130 کسان وژل شوي وو. د پاریس او د بروسل د هوایي ډګر د حملو له ځایه او هم په بروسل کې لیو اپارټمانه چیرې چې ځان وژن کې واسکټونه جوړ شوي وو، د ډي این ای معاینات په دواړو حملو کې د هغه لاس لرل ثابتوي. ویل کېږي یو وخت اشراوی د اسلامي دولت د ډلې استخداموونکی و. فرانسوی سناتور ناتالی گالت چې د جهادي شبکو د څېړنې په اړه د پارلماني کمیټې مشر ده، وایي د پاریس او بروسل په حملو کې د هغه لخ کېلتیا داسې بریښي چې دواړه حملې یوې ډلې ترسره کړې وي. اخو د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د بروسل د بریټ کوونکو په ډله کې یو تن ترکیه د جون په میاشت کې نیولی او بلجیم ته یې سپارلی و. اردوغان تېره ورځ ویل د بلجیم چارواکو دغه مشکوک کس د دې سربیره خوشې کړی و چې ترکیه خبرداری هم ورکړی و. هغه اردوغان وایي د بروسل د بریټ کوونکو یو تن د 2015 کال د جون په میاشت کې په غازیان ټاپه کې ونیول شو او له هیواده وایستل شو. موږ د هغه د نیولو راپور د 2015 کال په جولای کې بلجیمي چارواکو ته ورکړ او سړی مو واستاوه. د ترکیه ولسمشر دفتر وایي دا کس ابراهیم بکراوی و. ابراهیم بکراوی د سه شنبې د ورځې په بریدونو کې وژل شوی. په بروسل کې د سه شنبې د ورځې په تروریستي حملو کې 130 تنه وژل شول او تر 200 ډیر ټپیان شول. د امریکا ولسمشر وایي هیواد به له بلجیم سره مرسته وکړي څو په بروسل کې د سه شنبې د ورځې د تروریستي بریدونو مسؤولان عدالت ته راوکاږي. براک اوباما د ارجنټاین د سفر پر مهال یوې خبري غونډې ته داسې وویل:
Today the people of the United States and Argentina stand with the Belgian people.
نن د امریکا خلک او د ارجنټاین ولس د بلجیم د خلکو ترڅنګ دی او د هغوی د عزیزانو د مړینې له امله په غم کې ورسره شریک دي. هغه در چې دوی احساسوي موږ هم هماغه سي احساسو، ځکه چې زموږ هیوادونه د تروریزم له وحشته خبر دي. موږ خپل خلک لیدلی دي چې د داسې بې مفهومه او ناوړه پیښو له امله زیان اور وخته دي. یو ورځ وروسته تر دې چې داعش د بروسل د بریدونو مسؤلیت ومانه، اوباما ویل د دې ډلې ځپلو ته لومړیتوب ورکوي. د امریکا ولسمشر وایي تر هغو به امریکا په عراق او سوریه کې خپلو بریدونو ته دوام ورکړي چې داعش له منځه ولاړ شي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د یوکراین حکومت تورن کړ چې د مینسک د اوربند تړون په پلي کېدو کې پاتې راغلی. لاوروف چې د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر فرانک والټرشتاین مایر کوربه دی، تېره ورځ په ماسکو کې خبریالانو ته وویل د کیف کارونه د یوکراین په ختیځ کې د سولې د لارې اصلي خنډ دي. د مینسک د سولې تړون د تېر میلادي کال په فبروري کې لاسلیک شو او له دې سره د حکومتي ځواکونو او روسیې پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ د یوکراین په ختیځ کې جګړې راکمې شوې خو نښتې لا هم روانې دي. یو خبر چې همدا اوس راغی دا چې د ملګرو ملتونو یو محکمه به نن د بوسنیا د سربیانو د پخواني مشر رودان کراجیچ په قضیه کې خپله فیصله اعلان کړي. هغه تورن دی چې په 1995 کال کې د سربرنیسا د ډله ییزې وژنې امر یې ورکړی و. کراجیچ یوه تر ټولو مهمه څیره ده چې د هاګ د جرمونو نړیوالې محکمې ته 2 لسیزې مخکې د نژادي جګړې په ترڅ کې د ترسره شویو جنایتونو په خاطر عدالت ته راکاږل شوی. په دغو جګړو کې 300,000 زیات کسان وژل شوي.
لا سفیر ولستانک زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. که خبرونه بیا هم غوړی ول ولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پر ترکیه انتقاد کړی دی چې ولې یو شمېر افغان کډوال په زور افغانستان ته ستانه کړی دی. دا سازمان له ترکیه غواړي چې د بشري حقوقو نور مناونور قوانين په پام کې ونیسي.
از کشور ترکیه خو غواړي از یو کې په تمام موادات توافقنامه کې بین ترکیه او اتحادیه اروپا و همچنان موازین حقوق بشری و توافقات از جمله کنوانسیون جنیو هست به اینا اینا پابند بمانند.
د افغانستان د سره سلیپ کمیټه د یو نوي پروګرام له مخې بیا له کورنیو سره مرسته کوي چې له هغو خپلوانو سره اړیکې ټینګ کړي چې اروپا ته د کډوالۍ پر مهال لا درک شوي دي. د کمیټې پرون هم څو کورنۍ سره یو ځای کړي. د نورستان چارواکي وایي په دوه ولسوالۍ کې په وروستیو جګړو کې طالبانو ته درانه تلفات رسیدلي دي. د خوست قومي مشران وایي که حکومت په مرکز او ولایتونو کې سم خلک درست خلک د سولې لپاره وګماري، قومي مشران به هم ورسره همکاري وکړي.
د پروسس را ډیر کومه کړه چې مشرون خو په دې شهر دلته په ولایت کې په بلځ کې په ولسوالۍ کې نمائندګون یا داسې نمائندګون وي چې واقعا سوله غوړي.
د بروکسل د ورستیو بریدونو په اړه د ترکیې د ولسمشر د ورستیو څرګندونو له حاله مو خبرو. دوه اونیز پروګرامونه هم د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپرو. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی حقیقت څه دی پروګرام کې مو د کارګرانو د اتحادیې له مشر سره خبرې کړي.
بیکاری یو اجتماعي مسله دی چې ورځ په ورځ ډیریږي.
د نورستان چارواکي وایي د دواب په ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. دا خبر د نورستان والي حافظ عبدالقیم ازادي راډیو ته کړې ده. د ولسوالۍ څو ورځې مخکې وسلوالو طالبانو محاصره کړې وه. په دې اړه به وروسته له خپل خبریال سره تماس ونیسو او تاسو به د جګړې له وروستي حاله خبر کړو. خو اوس بیا هم د اروپا ته د افغان کډوالو د ستونزې موضوع کې تم کیږو. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پر ترکیه انتقاد کړی دی چې ولې یو شمېر افغان کډوال په زور افغانستان ته ستانه کړي دي. انقره وایي دا کسان په خپله خوښه افغانستان ته تللي دي. خو د بخښنې د نړیوال سازمان د افغانستان د برخې مسؤول ازادي راډیو ته وویل چې د ترکیې دا چلند له نړیوالو قوانینو څخه ښکاره سرغړونه ده. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان په ترکیه ژغ وکړ چې افغان کډوال خپل خاورې په زور ونباسي. د دې سازمان د افغانستان د برخې مسؤل حوریه مصدق ازادي راډیو ته وویل د بخښنې نړیوال سازمان د ترکیه له چارواکو جدي غوښتنه کړې چې له خپل خاورې د پناه غوښتونکو د ایستلو لړۍ ودروي، په ځانګړي ډول د افغان کډوالو له بهر کولو لاس واخلي چې اروپا ته له داخلي دو سره هم لړۍ روستونزو سره مخامخ دي. په عین حال کې د بخښنې نړیوال سازمان له ترکیه دا غواړي چې له هغو ټولو مواردو چې له اروپایي ټولنې سره په موافقه کې وو، د بشري حقونو اصولو او د جنوا د کنوانسیون په ګډون ټولو نړیوالو اصولو څخه دي سرغړونه نه کوي. د راپورونو له مخې ترکیه په وروستیو کې ډېر افغانان بیرته افغانستان ته ستنه کړې دي. انقره وروسته تر دې دا کار وکړ چې د جمعې په ورځې له اروپایي ټولنې سره د کډوالو په برخه کې یوه موافقه لاسلیک کړه. حوریه مصدق وایي چې له اروپایي ټولنې سره چې ترکیه کومه موافقه کړې ده، د هغې له مخې هم باید افغانان له خپلې خاورې نه وایستلي. د بخښنې نړیوال سازمان خپل اندېښنه د یو شمېر افغانانو په برخه کې څرګندوي چې مخکې په ترکیه کې وو. د دې کسانو ایستل د هغه موافقې له مخې چې د ترکیه او اروپایي ټولنې ترمنځ شوې وه یو مخیر قانوني دي. د هغې له مخې ترکیه مکلفه وه چې دا افغانان تر هغه وخته له خپلې خاورې ونباسي چې په افغانستان یا بل درېمګړي هېواد کې د دوی د استوګنې ستونزه نه وي هواره شوې. خو له بده مرغه ترکیه له دې تړون او نورو بشري اصولو څخه سرغړونه کړې او له خپل خاورې څخه د افغانانو په ایستلو لاس پوري کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ وویل چې د ښځو او ماشومانو په ګډون یو شمېر افغانان د طالبانو له بریدونو ویره لري او دوی پرته له دې چې دوسیه یې عادلانه وڅېړل شي بیرته افغانستان ته استول شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان چې مرکزی دفتر یې په لندن کې دی وایي چې دوی له یو شمېر کډوالو سره خبرې کړي دي او یو ورته ویلي دي که چېرته بیرته ولاړ شو طالبان به مو ووژني. خو ترکی چارواکی وایي چې دوی روانه اونۍ وبشت افغانان په خپل خوښ افغانستان ته ستنه کړي دي. ترکیه ته افغانان د دې لپاره ځي چې له هغه ځایه اروپا ته ولاړ شي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې اروپا ته د تلونکو افغانانو شمیر کم شوی دی خو بیا هم زرګونو ته رسی شي. د کډوالو د چارو د وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل
2015 کال کې 2.5 لک افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې. دوی نه یوازې له افغانستان څخه بلکې له ایران او نورو اروپایي هیوادونو څخه هم اروپایي هیوادونو ته مخه کړې. د 2014 کال په لومړیو دوو او دریو میاشتو کې 1.5 زره افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې ده.
د ټلګراف رسپانې روانه اونۍ خبر ورکړ چې د اروپایي کمیسیون د بهرنۍ تګلارې څنګ او د بهرنیو عملیاتو د خدماتو ادارې یو پلان چمتو کړی دی څو شاوخوا 80 زره افغانان له اروپا څخه بیرته افغانستان ته واستوي. تر اوسه په رسمي ډول افغانستان ته د دې کسانو د لیږلو په اړه څه نه دي خبره شوې. خو اروپایي ټولنې له ترکیه سره موافقه کړې ده چې له دغه هیواد سره به اقتصادي مرستې وکړي څو د هغه په بدل کې ترکیه د هغو کډوالو مخه ونیسي چې اروپا ته ځي.
و امر دلته بخښنه نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پر ترکیه انتقاد کړی دی چې ولې یو شمېر افغان کډوال په زور افغانستان ته استانه کړي دي. دغه راز د بشري حقونو مؤسسو هم د اروپایي ټولنې او ترکیه ترمنځ د وروستۍ موافقې د تطبیق البته د پر ورستي موافقه انتقاد کړي دي چې لمخې باید د کډوالو دوسیه ژر ژر وکتل شي او کوم کډوال چې اسناد یې منلو نوي هغه به بیرته ترکیه ته استول کیږي او ترکیه به هم خپل وار خپل هیوادونو ته استوي په دې ډول کې افغانان هم استول کیږي ترکیه دا تیرونه هم شاوخوا دیرش افغانان لخپل خاوري وېستل او کابل ته واستول لبلې خو بیا د افغانستان د سره سلیب کمیټې د یو نوی پروګرام لمخې له کورنۍ سره مرسته کوي چې له خپلوانو سره اړیکې ټینګ کړي چې اروپا ته د کډوالۍ په مهال لا درکه شوې وي نه یوازې دا چې د کورنیو اړیکې د په دغه خطرناکه لاره سره پرې کیږي بلکې ډیر افغانان په د خطرناکه لار کې خپل ژوند هم له لاسه ورکوي د سره سلیب کمیټې مسؤلینو پرون وویل چې دوی هڅه کوي چې له بیلابیلو لارې دغه اړیکې سره ټینګ کړي د سره سلیب دفتر پرون د یوې کورنۍ او د هغه د غړو ترمنځ هم اړیکې ټینګ کړي چې خپل خپلوانو اروپا ته په لاره لا درکه شوي وو نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې اوري
د افغانستان د سره سلیب کمیټه وای د ورکو کډوالو د پیدا کولو د پروګرام لاره تر اوسه د څلورو کورنۍ او د هغوی د غړو ترمنځ اړیکې ټینګې شوې دي د دغه کورنۍ او د هغوی د غړو ترمنځ اړیکې دي چې اروپا ته د کډوالۍ په لاره له خپل کورنۍ ورک شوې دي حسیب الله هغه ځوان دی چې اروپا ته په لاره د ترکیه او یونان ترمنځ لا خپل پار څخه جلا شو او بیرته افغانستان ته راستون شو هغه ازادي رادیو ته خپل داستان داسې بیان کړ
دو فامیل بودیم که ما بودم امرای فامیلم پدرم و
دو کورنۍ وی زوم پلار می وو خور ده هغه میړه او کورنۍ و یو ونی په ایران کې وروس ترکی ته روان شو شپه مو په وغره کې تیر کړه نیمه شپه د ایران سرحدي پولیس راغلل په مونږ دزې وکړي پلار می رات خورک شو
ما کم پښته رفتم پدر خودم جو گم کردیم
هغه وای چې له دوی سره په سفر کې زرګونه زاړه سړي خځې او ماشومان هم ملګري و چې د پولیسو پراتک دوی تیښتې ته مجبور شول او یو زیات شمېر له خپلو کورنیو څخه جلا شول حسیب وای چې پنځه میاشتې د سره سلیب په انټرنیټي پاڼه کې په خپل پلار پسې پلټنه وکړه او کله یې چې د پلار تصویر په همدې وې پاڼه کې ولید نو د سره سلیب کمیټې دفتر ته ورغی
با گذشت زمانه که مثلا دو ماه سه ماه تیر شد ما
دو درې میاشتې چې تیرې شوې مونږ ناهیلی شو فکر مې کاوه چې پلار مې ژوندی نه دی پاتې په ویب سایټ کې مې د خپل پلار عکس د کډوال په ویب پاڼه کې پیدا کړ راپور مو ورکړ چې ساسو کورنۍ په افغانستان کې ده
فامیل شما در افغانستان است
حسیب الله او د هغه کورنۍ هغه کډوال دي چې توانېدلی له مهاجرت وروسته یو ځل بیا سره یو ځای شي دوی ټولو ستونزو ته په کتو له خلکو غواړي چې په ستونزمنو لارو اروپا ته له سفر کولو څخه ډډه وکړي
بسیار اگر پر خطر است
لاډی رو خطرونو ډک لاره په ځنګړي ډول د هغه چاله پاره چی د کورنۍ غړي ورسره وي ټول افغانانو ته وایم چې زما خبره ومني اروپا ته لټک څخه ډډه وکړي
تر کردن افغانستان
د راپور نو لمخې اوس هم هر ورځ لسکونه افغانان قاچاقونکو ته پیسې ورکوي او په غیر قانوني لارو اروپا ته ځي د سره سلیب د نړیوالې کمیټې د ملاتړ څنګ مسول احمد فواد عثماني د ورکو عاجزانو د مندلو د پروګرام پاړه د سوایي
اعضای فامیله که تماسون قد میشه
دا هغه کورنۍ چې ټلیفوني اړیکه پرې کیږي کولای شي زمونږ په انټرنیټي پانه کې ولټوي کولای شي په هیواد کې دننه او بهر دا کار وکړي مونږ ټول معلومات راټولو
خغلی عثماني زیاته کړه دا محل د افغانستان په 15 ښارونو کې دا ډول نمائندګي فعال کړي او کولای شي له افغانانو سره مرسته وکړي دا پروګرام په داسې حال کې جوړ شوی چې له 2015 میلادي کال راهیسې تر اوسه اروپا ته په غیر قانوني لارو نږدې 2.5 لک افغانان تللي چې یو شمېر یې په لارو کې لا درکه دي
و امرودل چې د افغانستان د سره سلیب کمیټې د یو نوي پروګرام له مخې له کورنیو سره مرستې کوي چې له هغو خپلوانو سره اړیکې ټینګ کړي چې اروپا ته د کډوالۍ پر مهال لا درکه شوي دي د یادونې وړ بولو چې ورته پروګرام ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټی پروګرام ازادي راډیو له تیرو دیارلسو کلونو راهیسې پیل کړی دا په دواړو ژبو د جستجوی ګمشدگان پروګرام ته هم تاسو کولی شئ چې ټلیفون وکړئ او د خپل ورک شوي عزیز په اړه پلټنه وکړئ زموږ شمیرې دي داخلي شمیرې د غږ ثبتونکي ماشین 00022431 او نړیواله شمیره مو هم د 00420221211415 د ټلیفونونو ته کوی شي ټلیفون وکړي او خپل پیغام پرېږدي. ازادي رادیو در سره مرسته کوي چې خپل خپلوان مو ومونډي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میمونه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
تدین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سا خواه خواهی نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې
نن پنځمبه ده. بیا هم د دې پروګرام واردې پر دوه موضوعاتو پکې خبرې کیږي. په افغانستان کې د ښوونې په وړاندې د پرتو ستونزو او د غرض تروریزم. د تروریزم په مسلې کې بیا هم زو نورستان ته چیرې چې د دواب ولسوالۍ له څو ورځو راهیسې وسلوالو مخالفانو محاصره کړې ده. د نورستان چارواکي وایي چې د دواب ولسوالۍ کې په وروستیو جګړو کې وسلوالو مخالفانو ته سخته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال روح الله انوري همدا شېبه راسره د ټلیفون په لیکه دی. انوري صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. راته ووایه چې د دواب ولسوالۍ کې د نورستان څه تیریږي اوس؟
مالنا نور صاحب، دغه مونږ چې نن کوم معلومات له دواب ولسوالۍ څخه اخست دي او د نورستان د چارواکو سره د نورستان والی وایي چې تیره ورځ په دغه سیمه کې د وسلوال مخالفینو سنګرونه بمبار شوي دي. د ملي اردو د هلیکاپټرو لخوا او هلته 1500 وسلوال ته مرګ ژوبله اوښتې ده او ډزې اوس هم شته. دلته جګړه روانه ده د افغان ځواکونو او د وسلوالو مخالفینو ترمنځ. دلته مونږ چې څومره معلومات اخیستي دي نوري صاحب، بازار خالي شوی دی، کلینیکو هغه هم بلې ته انتقال شوی دی. په دغه ساحه کې څوک نشته بغیر د افغان ځواکونو نه او په پاس غرونو کې له وسلوالو مخالفینو نه تلیفوني رابطې قطع دي نوري صاحب. او نور داسې دغه نشته دی چې په سړک باندې هم مینونه ځای پر ځای شوي دي. موږ چې د سیمې د خلکو د نورګرام ولسوالۍ له اوسېدونکو پوښتنه وکړه چې کومه دواب سره په ګاونډ کې پرته ده، هغوی وایي چې یو کاروان روان شوی د کله ګوش نه او لاره کې هلته ایسار دی. د دې لپاره چې هلته مینونه ځای پر ځای شوي مینونه به شنډۍ به وروسته ځي. د نورستان والی هم همدا خبره کوي. نو جګړه شته دی او د څو ورځو را په دې خوا دغه ولسوالۍ محاصره ده نوري صاحب.
وسلوال طالبان خو تر اوسه پورې څه نه دي ویلي په دې جګړې په ارتباط؟
نو د جګړې په لومړۍ ورځ باندې ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په رالېږلي تلیفوني پیغام کې دعوه کړې وه چې دلته یوه د لکوا په نوم باندې پوسته نیولې ده، هغې نه 15 کسان وړي دي او حکومت هم دغه 15 کسانو د وړلو او د پوستې د نیول کېدلو خبره تایید کړې وه. خو پرون او نن تر اوسه پورې د نوي بمبار په باره کې چې کوم بمبار شوی د هغې په اړه یا د جګړې په اړه کوم نظر نه دی ورکړی.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت امنیتي معین څو ورځې مخکې په کابل کې وویل چې د اسلامي دولت ډلې چې پخوا یې د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې ډیر فعالیت درلود، اوس په دې ننګرهار ولایت کې دا ډله ځپل شوې او خو نورستان او د غرض کونړ ولایتونو ته یې مخه کړې ده. چارواکي څه نه وایي چې آیا په دغو جګړو کې یا د دواب ولسوالۍ یا نور د نورستان یا کونړ کې داعش لاس لري؟
لا نوري صاحب، مونږ چې څومره معلومات حاصل کړي د چارواکو نه د نورستان او د کونړ چارواکو نه، د کونړ چارواکي یوازې دا وایي چې دغلته په ځینې سیمو کې هغه سیمې چې ناامنه دي د دوی لاسرسی ورته نشته دی، هلته د داعش شتون ثابت شوی دی چې حرکتونه شته خو وسلوال فعالیتونه نه دي شروع کړي. او دغه نن اوسنۍ جګړه چې ده په دواب کې، په دې کې چارواکي وایي چې یوازې طالبان دي، درې څلور ولسوالۍ نه راټول شوي دي او دغه جګړه پیل کړې ده.
دواب ولسوالۍ څه ډول ولسوالۍ ده له ستراتیژیک پلوه؟
ډېر ښه سوال دی. دغه ولسوالي چې ده دا په غربي نورستان کې پرته ده، د لغمان نه ورته لاره تللې ده، د یوې خوانه یې د نورستان د واما ولسوالي ده، بلې خواته یې د کنر چپېدرې ولسوالي ده، پنجشیر ولایت طرف ته یې بیا خپله د منډور ولسوالي پرته ده، لاندې ته نورګرام دی، ورسره خوا شو کې د لغمان لنګار ولسوالي ده. یعنی دغه سرحد سره نږدې سیمه نه ده او لري پرته سیمه ده، خو د لغمان لاره تللې ده. تاسو ته معلوم دی شیبر صاحب چې نوري صاحب چې نورستان په درې برخو ویشل شوی دی. یو غربي برخه ده چې هلته درې ولسوالۍ پرتې، نورګرام، دواب او منډول دي، چې هغه د لغمان د خوانه ورته لاره تللې ده. مرکز کې واما ولسوالۍ، وانټویګل او همدارنګه فاروم دی، او شرقي نورستان چې هغه چترال او پاکستان سره سرحد لري، هغه د برګي مټال او کامدیش ولسوالۍ دي. یعنې دغه ولسوالۍ چې دا لغمان او کونړ سره سرحد لري او بل کوم دغه سره سرحد نه لري، پاکستان یا بلوچستان سره.
بله انوری صاحب، مننه. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال روح الله انوری او چې د نورستان د دوآب ولسوالۍ له وروستي حالي خبرولو، دا ولسوالۍ څو ورځې مخکې وسلوالو طالبانو محاصره کړې وه چې پکې اوس هم ویل کېږي سخته جګړه روانه ده. افغان چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو ته په دې جګړه کې درنه مرجوب لاړولې. د جګړو ترڅنګ په افغانستان کې د سولې هڅې هم روانې دي، خو ډېرې ټکنۍ مختزي. د خوست قومي مشران وایي که حکومت په مرکز او ولایتونو کې سم او درست خلک د سولې لپاره وګوماري، قومي مشران به هم ورسره همکاري وکړي. د خوست د تڼیو په ولسوالۍ کې پرون یوه غونډه جوړه شوې وه، لویه قومي مشرانو هم پکې ګډون کړی و او دغه راز د حکومت د اجرایه ریاست چارواکو هم. د ازادۍ راډیو سیمه ییز خبریال هم دې غونډې ته ورغلی و.
د افغان حکومت د اجرایه ریاست چارواکي وایي چې هیواد ته د سولې او ټیکاو راوستل د ملي یووالي د حکومت په کاري لومړیتوبونو کې دي، او دوی هڅه کوي چې وسلوال خبرو اترو او سولې ته قانع کړي. دوی یادې څرګندونې د چهارشنبه په ورځ په هغه ولسي غونډه کې وکړي چې د خوست ولایت تڼیو په ولسوالۍ کې د سلګونو قومي مشرانو، دیني عالمانو او ځایي اوسیدونکو په ګډون جوړه شوې وه. د حکومت د اجرایه رئیس ارشد سلاکار غازی نواستانی آزادۍ راډیو ته وویل چې په اوسنیو شرایطو کې سوله د ملي یووالي د حکومت اساسي پالیسي
په مجموع کې د ملي وحدت د حکومت فلسي او په موجوده حالات کې د سولې ثبات راوستل دي. د سولې پور وستلو کې د ولس همکاري ډېر اړینه ده، اکه د علماو په برخه کې وي، که د قومي مشرانو په برخه کې وي، ځکه دا ولس ته د قومي مشران دي، د علما دي چې خپل نفوس مخالفینو کې هم لري.
د اجرایه رئیس ارشد سلاکار غازی نواستانی په خپلو خبرو کې په خوا د حکومت په دننه کې د سولې پر وړاندې ځینې ستونزې یادې کړې.
اصلا خارجي مداخله موجوده وي، مخالفین سم ادرس موجود نه وو، او زموږ طرف تهم سم میکانیزم تر اوسه پر متاسفانه چزیدونه کیس خبرې وي. پوس افغان نورای په یو پیوړی میکانیزم کار کوي، ترڅو چې اده میکانیزم جوړ کړي چې هغه د مخالفین د رضایت سبب وګرځي، او کوم خندونه چې دي د حل کول لپاره تصمیمونه روان دي. دا لمړی مسایل دي، ان شاء الله چې سو خرسته به نتیجه ته ورسېږي.
قومي مشر حکیم ولی وای کچېر حکومت مصلح او سرغښتون کوم مشران توقع ورکي، نو هغه په سره کې خرول لوبولای شي.
ټول هدا پروسس را ډیر کومه کړه چې مشرون چوغړی عالمونو مشرون په دې شارت دلته په ولایت کې په بلځ کې په ولسوالۍ کې نمائندګون یا داس نمائندګون وي چې واقعا سوله غوړي. په افغانستان کې یوه نیمه کړۍ شته چې هغه سوله نه غوړي.
قومي مشر حضرت میر رښتیا د سولې په باب د افغان حکومت د هرې هغې پالیسۍ پر عملي کولو ډاډمن دی چې کله د ولس، دیني عالمانو او قومي مشرانو رښتینې همکاري ورسره وي.
خو دغې ټولو په نتیجه کې د مملکت پیشرفت دی. انشاءالله هر هغه څه چې مثبت حرکت وي د حکومت طرفه وي، ولس به ورسره مل وي.
د خوست د تڼۍ په ولسوالۍ کې د سولې په پلوۍ د غونډې ګډونوالو، قومي مخورو او دیني عالمانو د نورو مسایلو ترڅنګ پریکړه وکړه چې یو قومي لښکر به جوړوي، او د ټول خوست او وروسته د افغانستان په کچه به د سولې ناره اوچتوي، او په خپله سیمه کې د امنیت په ساتلو کې به هم له افغان ځواکونو سره همکاري کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي. عبدالواسع هلمنوال د هلمن ولایت ګرمسیر ولسوالۍ څخه په خپل پیغام کې لیکي، ټولو هغه افغانانو ته چې اروپا ته زیدا پیغام لرم چې تاسو چې اروپا ته زی یا په اوبو کې ډوبېږئ او یا هم د حکومتونو د سخت چلند سره مخ کیږئ، نو تر هغه مرګ دا مرګ ښه دی چې د وطن په دفاع کې ځان ووژنئ. دغه راز محمد ابراهیم هلالزی هم د بادغیس څخه په اس ام اس کې لیکلی دي چې د افغانستان بانک لوټونه خو بیخي زاړه شو، په خلکو تاوان دي، حکومت چې چاره ورته وکړي. دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیما ته سواتلس شمیرې له لارې مو راستولي وو. پیغامونه زخت زیاتې د تاسو ټولو مننه. موږ هم هرومرو په خپرونو کې درته خپرو. د خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د انصاف په لړه کې او حقیقت څه دی د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو د کارګرانو د اتحادیې له مشر سره خبرې کړې دي، خو اوس به هم صفې ولاستانګزي ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د ساد مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کړي.
نن په کابل کې د جی 7 پلاس یا او باندې غلي هیوادونو د دوه ورځې غونډې وروسته یې ورځ د نن ورځې په پیل کې د کډوالو برسنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي د نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغان کډوالو په ستونزو کې د ستونزو په هواري کې د لدوی سره مرسته وکړي. په خوست کې د مخدره موادو څو قاچاقړونکي نیول شوي دي. ټاکل شوی نن د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جاپان له ملي ټیم سره مسابقه وکړي چې دغه مسابقه د 2023 کال د فوټبال نړیوال جام ته د غوراوي په سر ده. اروپایي چارواکي وایي د بروسل په هوایي ډګر کې یو انتحار کوونکی د پاریس د 13 نومبر د میاشتې د خونړیو حملو یو مشکوک بم جوړوونکی و. امریکا ولسمشر وایي هیواد به له بلجیم سره مرسته وکړي څو په بروسل کې د سه‌شنبې ورځې د تروریستي بریدونو مسؤلان عدالت ته راوکاږي. او په یونان کې یو شمېر نورو مرستندویو ټولنو هم ویلي چې دوی به خپل کارونه ودروي د هغه مؤسسې چې له کډوالو سره مرسته کوي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. کوای شي چې ویلولې خو پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ټکی کم. د انټرنیټ لارې د ازادي رادیو خبرونه هم صافي او واضح اوریدل شي. په انټرنیټ کې د غرض د افغانستان او سیمې په اړه مطالب لوستل شي. د عکسونو ګالري هم شته او د غرض فلمونه هم شته. کوای شي وی ګوري. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 2290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپا اوریدای شي. له وو بجو وروسته د سهار تر وو بجو په همدې څپو د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه مهیروي. مخکې دی چې دوه نیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي. د بروکسل د وروستیو خونړیو حملو له وروستي حاله مو خبرو. مخکې په لنډو خبرونو کې مو واوریدل چې اروپایي چارواکي وایي د بروکسل په هوایي ډګر کې یو انتحار کوونکی د پاریس د 13 نومبر د میاشتې د خونړیو حملو یو مشکوک بم جوړوونکی و. دغه راز وروسته تر دې چې د بروکسل د سیشن بي د ورځې د تروریستي بریدونو درې واړه برید کوونکي وپېژندل شول. د ترکیې ولسمشر وویل چې په دوی کې یو تن تیر کال اوړی په ترکیې کې نیول شوی و او بلجیم ته استول شوی و. رجب طیب اردوغان وایي چې د دې کس په باره کې ترکیې بلجیمي چارواکو ته خبرداری هم ورکړی و. د ترکیې ولسمشر چې کوم کس یادوي هغه د سیشن بي د ورځې د چاودنو په مهال خپل ورور سره وژل شوی، خو تر اوسه لا یو بل برید کوونکی ورک دی او پولیس یې په لټه کې دي. تفصیل احمد شیبر اورو.
د ترکیه ولسمشر وای بلجیمی چارواکو د یو مشکوک تروریست پاړه د دوی غواشته پاملرنه نه وکړي. رجب طیب اردوغان وی خبري غونډې ته وویل بکراوی تیر کال د جون په میاشت کې له سوریه سره نشتې پر پوله ونیول شو او بیا هالند ته واستول شو.
بورن بروکسل ده سالدرګانلردن بیري.
د بروکسل د بریټ کونکو یو تن د 2015 کال د جون په میاشت کې په غازیان ته پکې ونیول شو او له هیواده وایستل شو. موږ د هغه د نیولو راپور د 2015 کال په جولای میاشت کې بلجیمی چارواکو ته ورکړ او سړی مو واستاوه. د ترکیه ولسمشر تیر ورځ په خبري غونډه کې د بکراوی نوم یاد کړ. خدای ونه ویل چې د خالد بکراوی دی که ابراهیم بکراوی. خو وروسته د ترکیه د ولسمشر دفتر وویل چې دا سړی ابراهیم بکراوی و. د ترکیه ولسمشر وای موږ بلجیم ته خبرداري ورکړی وو چې دا سړی یو بهرنی جګړه مار دی، خو بروکسل د خبرداري ته پام ونه کړ. په بروکسل کې د بلجیم د فدرالي ادارې څارنوال فریدریک وان لیو وویل ابراهیم بکراوی د مارچ د 22 منیټې تر بریدونو مخکې خپل وصیت په کمپیوټر کې شی وو، خو څارنوال وان لیو په دې برخه کې نور جزئیات ورنه کړل. د وان لیو په وینا دواړه برید کوونکي ابراهیم او خالد په بلجیم کې سیشې دلی وو.
جان مرګی د ګوتی د نقشې له مخې وپیژندل شو. د خالد بکراوی د ابراهیم بکراوی ورور دی چې د 1999 کال د جنوري په 12مه زیږیدلی او د بلجیم تابعیت لري. دواړه ترورستان وژل شوي. دوی له ترورزم سره په ارتباط د جرمونو ستره سابقه لرله. په بروکسل کې د سیشن بی د ورځې په 3 او 14 کې 10 کسان وژل شول او تر 200 ډیر ټپیان شول. 2 14 چې وې ځان وژونکې وه د بروکسل په نړیوال هوایي ډګر کې وشوې. 3 14 د بروکسل تر مځکې لاندې د اورګاډي په تمځ کې وشوه. تر اوسه 3 مشکوک ترورست ورک دی او د بلجیم او اروپایي ټولنې پولیس د هغه د موندلو لټه کوي. د بلجیم رسنۍ دغه مشکوک ترورست د نجم الاشراوي په نوم یادوي چې عکس یې د هوایي ډګر امنیتي کمرو اخیستی دی.
خو وروستي راپورونه وایي چې نجم الاشراوي د بروکسل په هوایي ډګر کې وژل شوی دی. دا هغه کس دی چې ویل کیږي د پاریس په خونړیو حملو کې هم لاس درلود. چارواکو ویلي کله چې تېر اونۍ په بروکسل کې د پاریس د حملو یو اصلي تورن صلاح عبدالسلام ونیول شو. دوی پل اشراوي پسې وو او ګمان یې کاوه چې هغه شریکو. ګومان کېږي چې 40 کلن الاشراوي به چې په بلجیم کې زیږیدلی او له اصله د مراکش د هغه ځان وژونکي واسکټونه جوړ کړي وي چې د پاریس په حملو کې ترې کار اخیستل شوی و. په دغو حملو کې 30 کسان وژل شوي وو. د پاریس او د بروکسل د هوایي ډګر د حملو له ځایه او هم په بروکسل کې له یوه اپارټمانه چیرې چې ځان وژونکي واسکټونه جوړ شوي وو د ډي این ای معاینات په دواړو حملو کې د هغه لاس لرل ثابتوي. ویل کېږي چې یو وخت الاشراوي د اسلامي دولت د ډلې استخداموونکی و. فرانسوي سناتوره ناتالی ګولت چې د جهادي شبکو د څېړنې په اړه د پارلمان کمیټې مشر د وایي د پاریس او بروکسل په حملو کې د هغې ښکېلتیا داسې بریښي چې دواړه حملې یوې ډلې ترسره کړې دي. په همدې سره نور د راپورونو او مطالبو د خپرېدو لپاره وخت نه لرو، خو 2 اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د حقیقت څه دی پروګرام واورئ، د انصاف په لټه کې 19 پروګرام خپرېدو ته چمتو دی.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي په سیور شبل او یغي په سیور شبل او یغي په سیور شام دی کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښتر.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازریف وی ګره کوه ان شاء الله مونږه جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو سلامونه ونی کی هلی مو منه، خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو دا بیا هم د انصاف پلټه کې د دې ونی خبرونه زاجمل تورمان تاسو وړاندې کوم. په دې خبرونه کې یو کاملا مختلف استونزه ده. ډاکټر محمد عظیم عباسی له لوګر ولایت موږ ته زنګ وهله او د ویلي چې د زوی قاری دی او په وغونډه کې چې ولسمشر هم لوګر ته ورغله او د قران کریم تلاوت کړي بیا ولس مشر دای هڅولې او ژمنه کړي والی سپتې هم وې دي د لوګر چې دا موضوع تعقیب کړي چې دا سړی د زکړو لپاره د لوړو زکړو لپاره یو اسلامي هوا ته وډیکو. دوی وایي چې د دې موضوع نه څو میاشتې شوي په تروس پر دې برخه کې کوم پرمختګ نه دی شوی. د دې لپاره چې دا موضوع خطر سره خانه شي په خپل به د ډاکټر محمد عظیم عباسی چې د قاری صاحب عباسی پلار دی د خبرې بو وورو.
ډاکټر محمد عظیم عباسی د لوګر د ولایت د جمعه د کلا اوسیدونکی یم. ستونزه دا ده چې د عقرب په 15مه جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی چې کله لوګر ته راغلی وو نو د خلکو سره لیدنه درلوده. نو د ما د زوی نه دعوت وشو چې هغه محفل کې هغه محفل د قرآن په تلاوت آغاز کی یا شروع کی. نو هغه د ما زوی چې د قاری صاحب مودودون نمیگیری خوش آواز قاری ده د لوګر په سطح استوری ده. نو البته دا محفل کې تلاوت وکړو. نو وروسته بیا رئیس جمهور د تخپل تسبیح هم ورکړي، د لاس تسبیح هم ورکړي، وګړي کوم نی ډیر نوازشي وکړه. والی صاحب ته هدایت وکړه چې دا قاری صاحب بیرا ولا یا د قاری صاحب کار شروع کړي چې دا یو چیرته اسلامي ملکوته تعلیمات اسلامي ته ودیږي. اما له هغه وخت 15 میاشتې کېږي، له 15 میاشتې زیات کېږي چې زه د دې کار پسې شوی یم، تر اوسه یو میلی متر هم زه نتیجې ته نه یم رسیدلی. نو اوس زه هیله کوم چې والي صاحب نه دا پوښتنه وشي چې والي صاحب دا کار چېرته رسولی. نو تر اوسه د والي صاحب سکرتر یا سطح دفتر د ما نمبر ورسره شته، ما ته یې زنګ نه ده ویلی چې ته راسه او دغه موضوع په هکله موږ څه پیشرفت کړی هغه نتیجه ما ته ووایي. صاحب سره چې ما ولیدل، والي صاحب ویلی چې زه خپله رئیس جمهور سره په دې هفته کې ګورم. له هغې وروسته دوه میاشتې کېږي چې والي صاحب دا خبرې ما ته وکړې، نو دوه میاشتې نه هم زیات. خو بیا والي صاحب هم د ما نمبر هلته سکرتر یې واخیست، سخنګوی هم د ما نمبر واخیست، ریاست دفتر کې هم د ما نمبر شته، خو بیا ما ته زنګ نه ده ویلی چې دا رئیس جمهور والي صاحب سره وکتل، تا ورته ویلی یا ونه ویلی. نو زه اوس له چا نه شکایت وکړم او چا ته وکړم، او زه څه امیدواري ولرم چې دا د ما زوی لیګل کېږي که نه؟ دا برس چې راځي، برس خو د زورمندانو له طرفه په هوا کې چور کېږي، نو غریبانو ته چی نه پاتې کېږي؟ یو رئیس جمهور چې یو لطف وکړ، هغه لطف کې تر اوسه زه نتیجې ته نه یم رسېدلی. د ما زوی هم مایوسه ده چې وته د ما کار پسې نه ګرځې. ما زه پوهېږم او خدای مې چې زه څومره ګرځېدلی یم، خو نتیجې باندې تر اوسه بېڅه مطلوبه نتیجه ما ته لاسته نه ده راغلی. فکر کوم چې اول د لوګر د والي صاحب سره دا خبره مطرح شي، نو ټول هغه کولی شي دا موضوع رسمي تعقیب کړي د هماغه مراجع مربوط سره. زه تا ته وایم ته رئیس جمهور سره دا خبر وکړه، شاید تا ته هم ستونزمن می چې ته هغه ته ځان ورسې او دا خبر ورسره مطرح کړې. خو که غږ دې اوري، رئیس جمهور باید په دې باره کې اقدام وکړي، ځکه چې خپله یې دا لطف وکړو، خپله یې دا خبره وکړه، خپله یې دغه تحفه ورکړه، خو دغه تحفه تر اوسه موږ ته نه ده رسېدلې.
د انصاف په لټه کې
دوستانو، دغه ستونزه مو د لوګر د والي لویان سلیم صالح سره شریکه کړه. خغلی صالح په اړه راته وویل.
بلې کاری مدین عباسی زیاده عظیم زوی د لوګر د کنګار اوسیدونکی دی. کله چې ولسمشر لوګر ته راغلی و، هلته د په غونډه کې کاري صاحب مدین عباسی تلاوت وکړو. د ده ښکلی غږ او ښه تجوید په اساس باندې ولسمشر وروسته تلاوت څخه ته خپلې تصفیې د لاس تصفیې ډالۍ کړې. هغې نه وروسته ولسمشر په خبرو کې سره وعده وکړه چې انشاءالله دغه کاري صاحب به زه خارج مصر یا بل هېواد ته د زده کړو لپاره استوم. دغه موضوع موږ کاملا په جریان کې وو. څو ځل په خپله کاري صاحب موږ راوښتی دی، پلارند راوښتی دی، والد صاحب د نن ټول هغه اسناد غوښتي دي، کوم تحصیلي اسناد چې دي هغه موږ سره دي، خپل والد صاحب دغه اسناد دي هغه سره دي. والد صاحب ویل که په همدغه شپو کې انشاءالله ولسمشر ته ورځي جمهور سره په لیدنې څخه وروسته لیدنې کې لومړی والد صاحب دغه زما لوید کړی دغه موضوع، او دغه موضوع به سره رئیس جمهور سره زه بالکل مطرح کوم. موږ انشاءالله کاري صاحب امام الدین عباسی ته ډاډ ورکوو چې ته موږ د یاد نه وتلی ته زموږ ذهن کې، او انشاءالله دغه موضوع به دي بالکل تاکیدیږي او کوم واضح اثر شوی ده انشاءالله هغه برخمن کېږي. کارونه دي تاسو معلوم دی چې تر اوسه پولیس جمهور ته نه ده تللی. مشر خو تاسو معلوم چې خود زیاتره مسلې هغه په ټلیفون یا ویډیو کانفرنس باندې حلوي. انشاءالله په همدغه شپو کې ولسمشر سره ملاقات لري. والي صاحب دغه موضوع په لور کې انشاءالله کله چې ولسمشر سره ولیدل دغه موضوع به ورسره حتمن یادوي. چې موږ په لوګر ولایت کې یو څلور شمېره لرو د ټول لوګریانو لپاره. هر هغه څوک چې شکایت لري، هر هغه چا چې کار ځنډېږي، هر هغه چا څوک کار نه کوي، موږ دوی ته بار بار اعلان کړی دی. بیا هم ورته اعلان کوو دوی کولی شي یو څلور شمېره چې ده هغه په خپله د ولایت مقام کې نصب ده، او په خپله هر شپه په خپله ولایت والي دغه ټول موضوعات چې د ورځې په جریان کې تېر شوي دي هغه په خپله دغه موضوعګان ټول چې تعقیبوي. انشاءالله داسې کوم موضوع نشته دی چې واسطه واسطه بازي وي په ولایت کې چې کار کې کار نه کوي. ټول ته موږ ډاډ ورکړو. بیا هم ته نه ویل کېږي څوک داسې کوم شکایت لري، دوی دې مهرباني وکړي د سلسلو شمېرې له خوا دې زنګ ووهي، او خپله مشکل خپله اداره دي هغه ماته په نښه کړي چې کومه اداره کې دوی کار نه کوي او دوی واسطه بازي کېږي، چې موږ هغه اداره
د انصاف پلټه کې
یو چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
د انصاف پلټه کې
قدرمن اوریدونکو دا و د دی ونی د انصاف فلټه خبرونه چې تاسو واوریدل تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې لمک سره شریک کړئ. زموږ د اړې کشمیره د 0992293 تربلې مو په لوی او بخون کې خدای سپارو خاونې ولرای.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما قاسم سولمل سلامونه منی. د حقیقت صدای په پروګرام کې داونه د افغانستان د کارګرانو د ټولنې یاد امکا رئیس شغله معروف قادری را سره ملمدای. ډیر زیاته مننه کوم قادری صاحب چې د مرکه فرصت مرکه د لومړی سوال په توګه غواړم دا وپوښتم چې بلا بلې مرجی دی بلا بلې ماسی دی چې دوی تشویش لري په افغانستان کې د بیکاری څخه او دوی هم دا تشویش لري چې په افغانستان کې د بیکاری اندازه روز په روز زیاتیږي. وقن تاسو د کارګرانو د ټولنې په صفت باندې افغان کارګرو ته د کاري زمینو د برابرول د پر څه کړی دی؟ څونه حلې ځلې مکړې دي؟ څونه کوښښونه مکړې دي؟ او څونه تاسو موافق وئ خپل په دې هڅو کوښښو کې؟
بیکاری یو اجتماعي مسله دی چې ورځ په ورځ ډیریږي او د ډیر مخکنی کالونه دا بیکاری شته او ورځ په ورځ زیاتیږي. ډیر عوامل لري او عوامل د دې چې د مخکې نام بیکاری په افغانستان کې وو او د جنگو د وجه نه د ناامنی او بعضی مسائل وو چې بیکاری افزایش پیدا کړی وو. او بیا په دې دوه نیم کال اخرنی کې د خروج د ناتو د نړیوال ځواکونه د افغانستان او سرمایه گذارانو نگرانی لري چې امنیت مختلفي او د وژنه تبلیغات شته د ملکونو او د قاچاقبرانو لپاره دا تبلیغات لري چې امنیت ورس په ورس خرابيږي او سرمایه گذاری په دې ملک کې کاهش پیدا کړي او زمينه د کار کم شوې دي. د دې وجه نه مونږ په اول می کې دادخواهی وکړو او تظاهرات وکړو او په ټول افغانستان کې او د زموږ شعار دا و چې کار د هر افغان حق دی او دا کار باید ورکول شي. او دی وجه نه مونږ تلاش لرو چې کار ایجاد بشي او هر ورځ چې دادخواهی کوو دی وجه نه دادخواهی کوو چې د حکومتداران باید متوجه بشي چې دا یو نقیصه دی، دا یو حق دی، د بشری حق دی کار او باید ایجاد بشي یو مؤلفه د صلح لپاره دا ایجاد د زمینی کار دی چې دا کسان چې بیکار دی او د کشورو او د نور حلقاتونه استخدام بشي، د مخالفین استخدام بشي او د نور کشورانه لیگی په سوریه کې، په عراق کې، په نور ملکونو کې هغه ځانونه دلاسه ورکوي او د آبونو ترکیه او یونان او د مرزو د کشورا د کشورونه د کسان سرګردان دی او دا یو معضله دی او دا معضله بالاخره باید حل شي او کار ایجاد بشي.
رئیس تاسو د دادخواهی موضوع یاد کړه، تاسو ویل چې په مظاهره مو وکړلې په بیلابیل ارګانونو سره مرتبط ونیوي، بالاخره د دوی تعهد یا د دوی وعده ستاسو سره څه و؟ مشخصا د افغانستان د حکومت یا د کار او ټولنیزو چارو وزارت وعده ستاسو سره څه و چې دوی به د کارکونکو لپاره د کاري زمینو د برابرولو په خاطر کوم مشخص اقدامات وکړي؟ دوی څه تعهد وکړي تاسو؟
د دې تعهد د چې 1,000,000 شغل ایجاد وو او د نور کسان چې دلته نجز بیگی او دا کسان په خارج کې تفاهم نامه د عربستان نه، د قطر نه او نور ملکونو نهایی بکوو او یو تعداد به ایزام بکو او خلیج کې شروع کې او دا تعهد دی او رئیس جمهور پرون هم تعهد کړی و چې دا دا یو وشت بندونه به جوړه او دا بند برق جوړشي دا اوبام ذخیره کیږي او انرژی هم تولیدی او پیسې هم دورانه ای په دننه د ملک او دا وعده ورکلی دی بیا وګورو چې څومره عملی کیږي ان شاء الله.
مشخصا د 1 میلیون شغل یا کارونه چې دی ول چې په دوی برا پیدا کی دا په څونو وخت کې د همدې 1395 کال په جریان کې کنه پاینده کې د مشخص وخت وټاکی
دا خو ډیر مشکل دی چې پایدار او شغل چې ایجادی دا ډیر مشکل دی او موقتی شکنن شغلونه چې دی دا ممکن به او د ساختمان په سکتور کې د زراعت په سکتور کې او نور بخشونه چې دی دا د معدن په سکتور کې دا ممکن به چې ناپایدار شغلونه به ایجاد ای او پایدار شغل دا فکر کوم ناممکن دی چې 1 میلیون شغل پایدار په دې ملک کې په دې شرایط کې او ایجاد ای.
بله وروستي راپورونه دا څرګندوي دا شی چې په افغانستان کې تر نامنې وروسته بیکاری یا اوزګاری یو جدي مشکل دی چې د ستونزه ده واقعا تاسو برداشت څه دی آیا تر دې اندازې پرې حالات جدي او خراب دي تاسو تشویش په دې ارتباط باندې
زموږ تشویش هم دا تشویش دي چې بیکاری دغه بستر مسایده دي د ناامنۍ د پاره د اعتیاد د مواد مخدر د پاره تقریبا 3 میلیون ځوانان په مواد مخدر کې اخته دي او تعداد د ځوانان هغه زی بهرنی ملکونو او بیا استخدامی په نور ملکونو کې د جنگو په او تعداد هم د اوبو کې هغه غرقی دا اجتماعي معضلاتي او کار بشری حق دی ده هر افغان حق دی چه کار به ولدی او په دې ملک اوسیږي دا مکلفیت د دولت دی او امیدوار یو چې دا مکلفیت ادا بکی او مون یو پل ارتباط منس په دولت او ملت کیو او آواز د ملت نه رسو په دولت کې دا مشکلات دی او دا مشکلات تاسو مرفوع بکی او موږ دات خایي بکاو موږ د قوانين لپاره نور شریکان چې وزارت کار دی او کارفرمایان دی هغه سره به کار کوو چې قوانين هم به اصلاح بشي سهولتونه براشي د خصوصي سکتور کې او دا محکمه قانون چی وی قانون کار وی دا مختص دولتي وو او اوس سعی بکاو چې دوال سکتورونه او تخت پوخخ بالا لاندې راشي
تاسو مخکې ویل چې په افغانستان کې د کار په شرایطو برابر تقریبا 40% کسان دي چې کار نه لري بیکاره دي د سرقام ساس سره موجود دي تاسو د نورې درو څخه ټول کړی دي چې دا 40% کسان څومره کسان دي او مجموع کې څومره کسان په افغانستان کې د کار په شرایطو برابر دي د سرقام تاسو
ارقام خو ډیر ارقام دقیق نه دي هغه وخت ارقام دقیق وي چې الکترونیکی تذکری توضیح بشی او دقیق ارقام به هغه کې بلاس کې راځي او دا ارقامونه شته چې 14 میلیون واجد شرایط کال لري په افغانستان کې او دا هم زما په نظر بیکار دي سو کسان چې موسمی کار کوي او وقفه موسمی کوي هغه تابستان کال لري او زمستان کې کال نه لري او بعضی کسان به این چه ماش ناکافی دی 15,000 سلور زره با ماش باخلی او دا مخفی بیکار دی دا کفایت نکی دی یو میاش با مصارف کرد اولیه مصارف کرد دی وجه نه سلور دا بیکاری رو چه آشکار دی کسان دی که بیکار دی پا اغا چوکو که نور زاینو که او مخفی بیکارونه نه چې ماشه ناکافی دي آغا پا ورس که پا هفته که یه ورس دو ورس کار لریم و نور کار نریم او دا کفایت نکی دا ماش اخلی دا ضروریت اولیه نه نمرفوکیه او دا تنبلی بیکاری لرو بعضی کسان نشته که زمینه ده کار مساعد بوی او تنبل بوی کار نکی او پا چوکو که گرزی گدایی بکی دا کسان هم شده او سعی بکو چه مون فشار براو رو هر ورس دادخواهی بکو چه دولت زمینه ده کار ده مساعد بکی
آیا ورسی سوال چه بنده دادخواهی په سلسله بنده دست مقررات هم ستا یا تاسو کوشش کرده چه رمزده که ده پارو چه ده کارگران و حقوق زایی نسی پا افغانستان که دنن او چاقی کسان چه بهر تلالی دیزه که چه اغویم ده کریم کناتو د کموالی څخه شکایت کوي داسې مقرره یا داسې کوم قانون باندې تاسو کار کوي که په ډېره معلومات راکړي
قانون کار چی دی دا جامع قانون اوس نه دی او مخکې خو او نوین افغانستان که زوابگو نیدی و دا قانون کار دی بازنگری تحت لاندی دی او مقرره ده تقاوت یا تامینات اجتماعی با سکتور خصوصی هم نهایی شویدی شورای عالی کار ایجاد شویدی او حل اختلافات ناشی از کار دا ایجاد شویدی او دا کارونه شد او اوس کار که او اتحادیه کارگران او دری شریک ده اجتماعی چیدی کارفرمایان او حکومت او ده آیلو په همکاری که یو کار شایسته سلور کال ده پاره ده آینده ده پاره مون ده کار شایسته نه کار بکه و نظریات ببر که و چه ده سلور کال ده آینده ده پاره ده مکلفیتون چی دی او ده پلانون چی دی ده تطبیق ده پاره مون کار شایسته یو انشالله یک کتاب بچاپه و یو پلان بجوره و چه دا تطبیق بشه و دا مشکلات لمنزه لارشی
بله منه نکام رئیس سلامت بسید
سلامت بسید دوستانم سلامت
بعد مینه یک زاره دی وطن لالای